په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. شاهین بنرې ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې راکلی وې. ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزې خپرونې ورولي او پام کوو برته هم وړاندې کوو. لومبې خبرونه اورو. خبرونه مجید بابر وړاندې.
لومبے د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت ویلی د احتساب ادارې افسرانو ته حکومتي پاسپورټونه ورکوي چې په درغلای کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیانو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د دوی مینا تر 15 نومبر پورې چین ته ځي او د ملګرو ملتونو سرون کې د هغو څه د پاسه دوه نیمو زرو کلاشونکو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې د ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي وو. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانی وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودھری بیگا په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته وکړه.
جو ناب کے جو لوگ ہیں
د نیب چې کوم افسران دی اغوی ته د سرکاري پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړې شو چې د رنگ دوی ته پتاګ را تک کې اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزي چې نیسی او چې پاره کې دوی ته څه مسله نه وي.
چودھری دیا تکړه چې وزیر اعظم عمران خان هوډ لري چې هغه ټول کسان به عدالت ته وړاندې کوي چې په پاکستان کې درغلی کړي او بیا بهر هیوادونو ته تللي. پیپلز ګوند د نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پر فیصله انتقاد کړی دی. د ګوند یو مخکښ او سینیټر نیر بخاری بیگا په یو بیان کې وویل د احتساب قومي اداره لانجمه نه ده. نوموړی وایي باید دا ثابته کړي چې اقدامات یې سیاسي مقاصد نه لري. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت وایي په هیواد کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته او د ترهګرۍ پر ضد د پوز پولیس او نورو ځواکونو قربانۍ د ستاینې وړ دي. وزیر مملکت شهریار افریدی تیره ورځ دا خبرې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال په داسې حال کې وکړې چې د بلوچستان په بسیمه سیمه کې د سرحدي ځواکونو د مشر میجر جنرال سعید احمد ناګرا په قافله ناسرګند وسلوالو برید وکړ.
جس میں ہمارے دو جوان شہید ہوئے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.
تیرہ ورځ د بلوچستان په بسیمه سیمه کې د سرحدي عسکرو د سویلی برخې پر آی جی باندې چکمبرید سوی دی. هغه د غندنې وړ دی ځکه چې په دې کې زموږ دوه ځوانان شهیدان سول او دا یو بوجدلانه عمل دی چې له امله زموږ حوصلې نورې ټینګې شوي دي.
شهریار افریدی که څه هم د بلوس بیلتون پالو نوم وانغیست خو زیاته کړه چې غرونو ته کوم خلک ختلی دي د هغوی د رضا کولو لپاره هیواد چمتو دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه اخیستی. بلخوا چارواکي وایي نن سهار شمالي وزیرستان میرامشاه بای پاس سړک باندې د امنیتي ځواکونو په ګاډي د ریموټ کنټرول په ذریعہ بمی برید کې دوه سرتیری ژوبل شوي. د دې برید پړه هم لاچانه ده منلې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر 2 نیټې نه تر 15 پورې چین ته په دې تکل دی چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. عمران خان روانه اونۍ د بهرنیو قرضو د واپسۍ په موخه د سعودي عرب نه $6 ارب ترلاسه کړي. د روانې میاشتې په 23 نیټه عمران خان ولس ته په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال مالیاتي فنډ نه لږ تر لږه قرضه اخیستل دي ځکه چې د ده په خبره د دې قرضې سره سخت شرطونه تړل شوي دي. د چارواکو په خبره وزیر اعظم به په دې سفر کې د چیني ولسمشر جی جین پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانګ سره ویني او اقتصادي خار شنګای تبا همسي. د شمالي وزیرستان انتظامیه په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غک کړی دی چې د خپلو شناختی کارډونو نقلونه دي د خوست په ګولان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. په غلام خان کې د انتظامیه یو چارواکي غنی خان نن مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې میشتو کورنو د ستنېدو فارمونه ورستولي خو ورسره د شناختی کارډ فوټوکاپي نه دي شاملې کړي. دی وایي په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای د کډوالو شناختی کارډونه غواړي نو ځکه د افغانستان میشتو وزیرستانیانو د ستنېدو عمل ځنډیدلې. غنی خان دیاتوی انتظامیه د هغو کډوالو د ستنولو لار هم لټوي چې شناختی کارډونه یې نه دي جوړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسی جرګې سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی بیگا مشال لیډیو ته وویل د کندهار خلک به په سباندې 120 مرکزونو کې رای ورکړي. نوموړی وایي د کمیشن مشر کندهار ته وردی او هلته به د ټاکنو بهیر ساري. د هاشمی په خبره له کندهار 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې ټاکنو ته نومولي چې پکې ښځې هم شاملې دي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د اکتوبر پر 13 د ولایت د امنیه کپتان جنرل عبدالرازق او د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل تر وجنې وروسته وزنډول شول. په افغانستان کې میلیونونو کسانو د تیرې شنبې او یکشنبې پر ورځو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره رای واچولې. د مهاجرت نړیوال سازمان ای او ایم وایي روان کال له پیله د افغانستان په غرب کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2.5 زره څخه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي. دې ادارې پرون په یو راپورټ کې وویل چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ارقام ښایي چې وچکالۍ له 2.5 لک څخه زیات کسان خپلو کورونو پرېښودو او د هیواد دننه کډوالۍ ته اړ کړي. د ادارې په خبره په بې کوره شوو کې 44% له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. ای او ایم زیاتوي چې بې کوره شوي کورنۍ سمدستي او بیړنو مرستو ته اړتیا لري. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو څارونکي د هغو څه د پاسه 2.5 زره کلاشونکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي ول او د یمن له ساحل سره نږدې د امریکایي بیړۍ کارکوونکو نیولي. امریکایي چارواکي وایي پرون یې د ملګرو ملتونو څارونکي بیړۍ ته وربللي چې دا په ثبوت وروسوي چې آیا دا وسله ایران شیعه حوثي یاغیانو ته قاچا کوله او که څنګه. حوثي یاغیان د یمن په 4 کلنه کورنۍ جګړه کې د حکومت ضد جنګیږي. ایران حوثیانو ته د وسلو ورکولو تور رد کړی. امریکا په بیا بیا د ملګرو ملتونو په غونډه کې پر تهران تور پورې کړی چې حوثیانو ته د وسلو نه انتقال په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو سرغړونه کوي. د مشال خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرنسو به واورم.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اغستل کیږي او 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.6 روپۍ او 1.8 روپۍ. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.48 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 15.40 روپۍ او 15.60 روپۍ. یو سعودي ریال 4.15 روپۍ او 4.80 روپۍ. یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ. او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخسته کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 شو کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 شو کم نه کم 14، په ژوب کې به زیات نه زیات 16 شو کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د پروان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه اوریدئ شئ. وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره د نومبر په 3 نیټه چین ته سفر کوي. د مومندو مشرانو او ملکانو سیمه کې د پولیس تانو جوړولو پر ضد احتجاج کوي.
دا ډای جی په 2011 کې او په 10 کې ولې نه راته چې نن راځي. منګ مشران په مرګلو منګ په خطر کړو منګ تبا کړو منګ کلیو باندې کورونه اوران کړو.
سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې د سرشمیرنې په فارم کې دی د سیکانو لپاره ځای مقرر کړل شي.
چیف جسټس پاکستان کم فیصله کړی دا چې کمیونټي هغه ډیر چې کم دی مطلب اپریشیټ کړي او منګ دا غنو چې واقعي پاکستان چې کم دی جمهوریت ملک دی.
پاکستان له سعودي عرب شپږ بلیون ډالر پور اخلي خو د دې شرطونه بسي. زمنګ دوه ولې خبرونه ورورولي او پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګډومبه موجود تر څنګه چمبور دل وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 3 نیټه چین ته سفر کوي. د دې سفر موخه صدا په دغاړه باندې معلومات تخلو زمنګ د همکار طاهر خان نه د اسلام آباد نه سره د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب تاسو ستوري مشو په خیر.
ډیره مننه تاسو بنیدی صاحب. د بهرنو چارو د وزارت رسمن باضابطه اعلان کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر د 2 نیټې نه تر 15 مې د چین سفر کوي. د چینی مشرانو چینایي مشرانو په بلنه باندې او دې کې د سفر یو هدف دا خود لښوي دی چې په شنګای خار کې یو نړیوال الته یو نمایش دی د درآمداتو په اړه باندې. هغه کې به دې مشر ملموي او خارجه وزارت دا هم وایي چې عمران خان به ځنې نورو نړیوالو مشرانو سره چې په دغه نمایش کې بغیر دډون کوي هغه سره به خبرې کوي. البته ځنې معاهده هغه هم په دې خارجه وزارت بیان کې ویل شوی دی چې هغه پاکستان او چین پدې د سفر پر مهال هغه لاس لیکي. خو دلته یو مهم خبره دا ده چې یو خدای د عمران خان اولنې سفر دی کړن چې هغه وزیر اعظم هغه مسولیت پر غاړه باندې اخستې دی انتخاب شوی. پاکستان ته دا وخت د پیسو ډېر زیات ضرورت دی او په خپله باندې عمران خان او وزیرانو دا خبره کړې ده چې د دوستانو نه چې کوم دوستان دي د پاکستان د هغوی نه پاکستان امداد غواړي. سعودي عرب څنګه تاسو ذکر هم کړ چې سعودي عرب پاکستان ته، لیکن اوس چین نه هم د پاکستان دا تمه او دا توقع ده چې د عمران خان په سفر کې به هم دغه رنګې د چین نه د پاکستان دا خواهش وي چې هغې ورسره امداد وکړي، ځکه پاکستان چې کوم خارجي قرضې ورکولو دا وخت مشکلات دي پاکستان ته. دویم زما خیال داری چې د چې کوم دا راداري ده در پاکستان چین سی پیک چې ورته وایي تکرنه د تحریک انصاف حکومت راغلی دی، نو داسې بیانونه د ځینې وزیرانو لخوا راغلي وو چې د هغې وروسته بیا د دې سی پیک په اړه باندې په پاکستان کې بیا بحثونه شروع شوي او حکومت وار وار باندې دا ویلي دي چې دوی غواړي د دغه سی پیک ته بیا د سره کتنه وکړي ځینو پروجیکټونو ته منصوبو ته. نو دا هم د چین لپاره تشویش خبره وه. امکان به وي چې په دې سفر کې چین سره د سی پیک د راتلونکي مستقبل په اړه باندې هم عمران خان خبرې وکړي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب او خو ورځ دل غواړم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې چې په درغلیو کې ککړو کسانو پسې په اسانه بهر هیوادونو ته تللی شي. دا خبره د اطلاعاتو فقی وزیر پواد چودري بیگا د نورو دوو وزیرانو سره یوې خبري غونډې ته کړې ده. پاکستان پیپلز ګوند د حکومت په دې پریکړه انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د نیب کردار د مخکې نه ډېر لانجمن دی. تفصیل سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کې د نور یو شمېر فیصلو ترڅنګ دا فیصله هم وکړې شو چې د درغلیو پر ضد د هیواد د احتساب قومي ادارې یا نیب افسرانو ته به سرکاري پاسپورټونه ورکوي. د غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د حکومت د دې فیصلې په اړه وی دنیب چکم افسران دی اغوی تا د سرکاری پاسپورټونو ورکولو فیصله وکړی شو چې د رنگوی ته پتاګ راتک کی اسانه وي چې په کوم کوم ځای کې ورته کوم کوم هم غل پلاس ورزی چې نیسی او چې پاغه کې دوی ته څه مسله نه وي
ملتا ان کو وو پکړ سکے اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو.
د حکومت د دې فیصلې په امکاناتو باندې چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیاسي او بهرنو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل نو هغه وی
بیخی ممکن دا فیصله چې دا هم ښه فیصله ده، ځکه چې زمونږ په ملک کې بعضې خلک داسې هغوی به کیس او هغوی به بهر ملک ته لاړه او بیا به د هغوی د نیولو یا د تفتیش بندوبست نه و. اوس چې کله دوی دا پاسپورټ واخلي او هلته لاړ شي نو بیا به هم هغه دغه ملک د قانون احترام به کوي، د انټرپول سره به راده ته کوي او بیا به خپل تفتیش جاری ساتي.
بل پلو پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په دې فیصله باندې ټکونه کړي او د یاد ګون یو مخکښ او د سینټ پخوانی چیرمن نیر بخاری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د نه په آزادانه کردار باندې لوړاندې شکونه کېدل، خو د دې فیصلې وروسته دغه شکونه رښتیا شو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند یو شمیر مشرانو او ملکانو په سیمه کې د تانو او هلته د مردان د پولیسو د مشر محمد علي ګنڈاپور د سفر پر ضد احتجاج کړی دی. دوی پرون ماسپخین د مظاهره پر مهال پیښور ته تلونکي لاره هم تړلې وه. د انتظامی او افسي ځواک نه وروسته یې لاره پرانسته ده، خو بیا ویلي دي چې د دوشنبه یا ګل په ورځ به په دغه موضوع جرګه راغواړي. تفصیل شانواز ترک زیرک.
پرون غرما د مومند میا منډی بازار کې په جمعهتونو کې دلانه شو چې پکې وویل شو ټول وګړي باید چاندی بازار ته راشي او د پولیسو د تانو ضد د ملکانانو لخوا غونډه شوې جرګه کې ګډون وکړي. ورسته هم دغه سیمه ته د مومند ملکانانو د پولیسو تانو او د ډي اي جي مردان محمد علي ګنڈاپور مومند ته د دورې په ضد احتجاج وکړ او د باجوړ نه پیښور او کراچي ته وتلې لوی لارې تر مازیګره بند کړه. دوی غوښتل چې مومند کې د پولیسو تانې نه جوړيږي. احتجاج کوونکو دا هم وویل چې حکومت کې مومند ته پولیس راولي نو اول به هغوی سره خبرې کوي چې ګنې د هغوی رواج او د جرګی خیال د پولیسو قانون سره سم ومنل شي. پرون د محمدو په چاندنو مې سیمه کې د محمدو د ټولو قبیلو هغه ملکانان راغونډ شوي چې له دې وړاندې د فاټا د انضمام مخالفت هم کړی و. نادر منان کوډاخیل دغه احتجاجیانو ته وویل
بیا دا نظام چې روان دی دا ډېر ټیک روان دی، په دې نظام کې امن دی، د ټولو قبایلو کیسونه وګوره او به لاشه دی ویتانی کې سونه وګوره ان شاء الله تعالی شغت زیات.
زیارتګل اتمرخیل ول چې هغه د حکومت خلاف نه دی خو د پولیسو د نظام ضد به احتجاج جاری وي او د زیات کړه چې په مومند کې د وسلوالو ضد قرباني هغه ورکړي باید د حکومت نه دی پښتنه وشي چې هغه څغواړي
دا ډای جی په 2011 کې او په 10 کې والی نه راته چې نن راځي موږ مشران په مرګلو موږ په قتل کړو موږ تباہ کړو موږ کلیو باندې او کورونه وران کړو موږ صدلته حکومت شته دی موږ د حکومت منلې دی موږ ته پوځ شته دی موږ ته خاصدار لیوی شته موږ ته دا خاصدار دا لیوی موږ ته پولیس دی موږ ته د نورو خلکو د راتګ ضرورت نشته.
احتجاجانو دغه لویه لار تر مازیګر نه وخته بنده کړې وه خو وروستو د محمدو ځای انتظامی مشران راغلل او د دوی سره یې مذاکرات وکړل. د مظاهرینو غوښتنه وه چې ډی آی جی مردان محمد علی ګنډاپور د محمدو په لار ساپو ته تلی او واپس به د ملکان په لار پېښور ته ځي. نو د محمدو د کمشنر انتظامی لخوا ورته وویل شو چې ډی آی جی مردان باجوړ ته لاړ دی او د ملکان په لار به واپسی کوي. احتجاجیانو سړک د تیریدونکو لپاره آزاد کړ خو وی ویل چې د پیر په ورځ به خپله یوه بله جرګه کوي او د راتلونکو دپاره به پکې لایحې عمل جوړوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد.
د پاکستان سپریم کورټ د سرشمیرنې محکمې ته حکم ورکړی دی چې د سرشمیرنې په کالم کې په فارم کې دی د سیکانو لپاره خپل ځای مقرر کړي. سیکانو دا فیصله ستایلې ده. تفصیل د اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
د پاکستان سپریم کورټ اړوند چارواکو ته د سرشمیرنې په فارم کې د سیک مذهب خانه هم د شاملولو امر کړی دی. په راتلونکي سرشمیرنې کې به د سیکانو شمیر وزن لکیږي. د سیارت په ورځ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ د سیک مذهب خانه شاملولو د کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال اډیشنل اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د سیکانو د شمیرې په اړه ټول ریکارډ د قومي شناختي کارډ ادارې نه درنه غوښتي او سیک مذهب به د سرشمیرنې فارم شپږم کالم کې شامل کړی شي. دغه شپږم کالم د مذهبونو پاره دی. د سیکانو ټولنیز فعالانو د کال 2019 په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې په فارم کې د مذهب خانانه شاملولو لوجې په عدالت کې درخواست کړی و. درخواست سایر کوونکي او د سیک ټولنې فعال بابا جګرپال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې په شناختی کارت کې سیک مذهب لیکل شوی وي خو د سرشمیرنې فارم کې د دوی مذهب نه و شامل کړی شوی. دی وایي د معلومات تر مخې دا وغوند پاکستان کې 500,000 سیکان ژوند کوي چې پکې دیش سره خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د سرشمیرنې د اداري کمشنر حبیب الله خټک وایي چې د سپریم کورټ په حکم به راتلونکي سرشمیرنه کې د سیک مذهب کالم هم شامل وي. د کال 2019 په سرشمیرنه کې سیک مذهب د ادر یا نورو په خانه کې شامل کړی شوی و. هغه وخت نرخزیانو هم د خپل جنس شاملولو غوښتنه کړې وه کوم چې بیا د سرشمیرنې په فارم کې شامل کړی شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره د سعودي عرب له پور او مرستې سره هیڅ شرط یا غوښتنه نه ده تړلې. نوموړي د اکتوبر په 23 وویل د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF شرطونه منل اسان نه دي. اپوزیشن ګوندونو ریاست ته د وزیر اعظم عمران خان په سفر نیوکې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې د سعودي د پور په اړه باید پارلیمان ته سپیناوی وکړي. په دغه اړه د بوریوال کاکړ راپور اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عرب د 6.2 اربه ډالرو مرستې په بدل کې ورباندې هیڅ شرط نه دی لګولی، خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني او له سعودي عرب څخه د پیسو ترلاسه کولو ته هغسې نه ګوري لکه څنګه چې حکومت وایي. د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی وای حکومتونه د داسې ګامونو تر اخیستلو وړاندې پارلمان ته معلومات وړاندې کوي کوم چې د د پوینا د تحریک انصاف حکومت ونه کړل. د ویل همدا وجه ده چې د اپوزیشن ګوندونه په دې اړه نیوکې کوي. اکرام اوتی وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولست په وینا کې د سعودي عرب د مرستو خبره وکړه خو له هغه سره تړلې مهم ټکی په ډاګه نه کړل.
دا غي قرض مودا سمره دا په تم شرط دا کی دا هم په وزیر اعظم په نوی دا همونه دی چې ډېر به دا ولا چې کوم پاکستان سره پاتې دي هغه شرایط سړي چې موږ استعمالولو شو موږ استعمالولو آیا هغه به پرته یې نه راغلی د فائدې څنګه دی.
د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل د پیسو لنړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو په بدل کې د یاد اداري شرطونه آسان نه دي خو دوی شای بیا هم ورته مجبور سي. اکرام اوتی وای ک پاکستان د پیسو لنړیوال صندوق څخه پور اخلي نو د هغه لپاره به وار لمخه په ملک دننه ځینی سختی پریکړې کوي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او دی د پر پښو درولو لپاره هڅې کوي. نوموړی روان اونۍ سعودي عرب ته تللی و او ورپسې به د نومبر پر دویمه نیټه په څلور ورځني سفر چین ته ولاړ سي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
په وروستیو کې په بلوچستان کې د پولیسو هدفي وجنې زیاتې شوې دي. د لړۍ تازه پیښه د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې شوې. تر دې مخکې هم داسې لسګونه پیښې شوې دي چې پکې پولیسان او د لیوي ځواک سرتیري وجل شوې دي او یا جوبل شوې دي. پوښتنه دا ده چې په صوبه کې پر پولیسو د بریدونو تر شا څه دي. بوریوال کاکړ راپور راکړي.
د پنځشنبې په سهار د محمد موسی په نامه د پولیسو یو عسکر د کوټې په بروري تانه کې خپل کار ته روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ او وی وشه. د په بلوچستان او په ځنګړې توګه کوټه کې د پولیسو د هدفي وژنو تازه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاد صوبه کې د پولیسو او لیویزو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون جوګیزی وای هلته پولیس ځکه زیات وژل کیږي چې د ده په وینا د وسلوالو لپاره تر نورو آسان هدف دی.
اوس د ټرافیک والا به ټرافیک کنټرول کې به کلاشنکوف شي د ځان سره. د ټرافیک والا کار دی چې ټرافیک کنټرول کی چې نورمال پولیس دی هغه کرایم کنټرول کی. نو زیات اټمپ چې سوي د ټرافیک پر ځوانانه باندې سوي اوس د ټرافیک پولیس ته بیا سکیورټی ورکړې دی. نور د نورمال چې انټی کرایم پولیس چې دی هغه د دې خیال کوي. نو ټرافیک پولیس ټرافیک کنټرول دی شاخه هغه ورته درغولې دي چې هغه بیا د ټرافیک پولیس باندې نظر زاتی چې خدای نه خواسته په دې باندې حمله نوسي.
همایون جوګیزی وویل دا سینه ده چې ګواکې د بلوچستان پولیسو ته مناسبه روزنه نه ده ورکړل سوې بلکې د ده په وینا اوس یې د پخوا پرتله ډیره ښه او عصري روزنه کیږي. ده وویل یو خو د پولیسو د استخباراتو تر اوسني حالت قوي کول پکار دي او بل پولیس هم باید د کار پر وخت او په عام تګ راتګ کې یو څه زیات پام وکړي. په بلوچستان کې هدفي وژنې کیږي خو په عامه توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شاوخوا لسو کالو کې پر پولیسو زیات بریدونه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید هم وایي چې د ده په وینا ترهګر ځکه پولیس زیات په نشه کوي چې هغوی پر هر ځای ولاړ وي.
پولیس د څه بیکمه ده چې دا هر وخت ښکاره وي په سړکو باندې ولاړ وي په چکپوسټونو ولاړ وي. نو دا ډېر ایزی ټارګیټ نو کله چې دا دهشتګرد ته میجر ټارګیټ بنل آئیږي نو آج دا لا انفورسمنت ایجنسیز یا پولیس هغوی باندې اټیکونه کوي.
چې کله په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو زیات بریدونه کېده نو په هغه وخت کې ملک نوید د پولیسو مشر و. نوموړي د خپلې تجربې په اړه وویل
موږ خو دا سیکشن ورکولو چې په یو ځای نه ودرېږي سرور سرور کسانو ټریفک وړی یوځای شي سړي شي نه بیا پناه والي یو ځای کې ودرېږي سوري دا خو دا موږ باندې کولو چې دستور باندې چې موږ وایو چې بل بلوسه کا وستن یو
د پولیسو د پخوانی مشران وویل د پولیسو محکمې ته باید تر دې هم زیات پام وسی او هغوی ته له اوسنی وخت سره سم وسایل او روزنه ورکړل سي چې د داسې پیښو مخنیوي ممکن سي. په بلوچستان کې د امنیت ساتنې لپاره سیمې په دوو برخو ویشل شوې دي، یوه ای ایریا نومیږي چې شاري سیمې وي او پولیس یې امنیت ساتي، او بل بیا بی ایریا نومیږي چې لری پرتی او کلیوالی سیمې دي. د دې سیمو د امنیت ساتل بیا د لیویزو ذمہواری ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2012 کال کې د کم عمر مجرمانو د روزنې یو مسوده منظوره کړې وه چې ورسره سم به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو لپاره د زندانونو پر ځای د روزنې ځایونه جوړېدل، خو دا کار تر اوسه نه دی پوره شوی. په دغه اړه رابعه اکرم خان راپور راکړي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو لخوا د خیبر پختونخوا لپاره د یو پروګرام د ولسی انصاف او د سولې پروژې ویان امجد وای چې په جوینایل بورسټل انسټیټیوشن اکټ لا تر اوسه عمل درآمد نه دی شوی، خو ماشومان د جرمونو نه بچ کول لپاره په کار ده چې حکومت د دغه اکټ تر لاندې بیلې ادارې جوړې کړي.
دوی یو انسټیټیوټ جوړ کړی وو، خو هغه د بنو جیل دننه وو او هغه همداسې پروت دی. د بورسټل انسټیټیوټ تصور دا وي چې دا به د جیل نه لرې جوړول کیږي او ځانګړي ودانۍ به وي او د دې ځان له ډایرکټریټ هم کېدی شي او یا د پروبیشن دفتر لکه د جیلونو نه بهر هم ساتل کېدی شي. نفسیاتي درملنه کېږي او ذاتی او ټولنیز تربیت هم کېږي. که هغوی د نشو عادي وي نو د هغې هلته علاج کېږي او د دې په نتیجه کې هغوی ټولنې یو خو وګړی په هیڅ راوځي، په ځای د دې چې هغه جیل کې وي او مجرم په توګه راوځي.
د زیاته کړه بورسل انسټیټیوشن کم از کم په خبر بنو او هریپور کې جوړول پکار دي. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو جیلونو کې د ماشومانو قیدیانو شمیر شاخوا 2500 دی. د یادې ادارې یو غړي احساس الدین په وینا چې قانون جوړېدو پس اوس د سبو ذمہواری ده چې په دې عمل درآمد وکړي.
دا آئین مطابق تا پکار دی چې صبح چا ته باندې مونږ دی ماشومان او جوینایل په حساب باندې دی انسټیټیوشنو قائم کړو. پہله خو دې باره کې اویرنس ډیر زیات پکار دی چې متعلقہ خلک چې کوم دی باندې پوی دی هغه خلکو ته کې جوډیشری کې دی هغه پولیس کې دی کا پریزنس کې دی او کار نور ادارو کې دی سیول سوسایټی کې دی دا معلومات ورسېږي. دا دا ایکټ جے جے سی ایکټ خبرې کوي او د دې سره ډیماند دی او د دې
خود خیبر پختونخوا د ماشومان د حقونو د تحفظ سرکاري کمیشن وای د بورسل انسټیټیوشن د جوړولو لپاره حکومت سره لا بجټ نشته. د یاد کمیشن مشر اجاز احمد خان په وینا د معاملې په پام کې ده.
زموږ د سم پر کوارډینیشن شوی د هوم ډیپارټمنټ سره نو مطلب دا چې پاره کې یو خو د بجټ کانسټنت ده بل هم او باقي والی سره دام دې چیرې مطلب څنګه چې البته دا دا یو ډېر خو افیشیبل افورت شوی چې جوینل سیکشن سیستم دین اور سیپریٹ الریڈی پوزیشنوں کی موجودگی تک بجیل کی ہے یہ سیپریٹ سیکشنز ور کوئی کہتا دیو ہے سیکشن ہو اور باقی والے سارے ائی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ایکسکلوسیولی ائی جو جو ورکر ہے چھ مطلب اگر مشمانو داغے والے سارے سپیشل ہیلپ ہے.
د خیبر پختونخوا د صوبائی اسمبلی غړی فہیم احمد وای چې دې لړکی ود اسمبلی توجہ راوړي.
سمر ایکس سی ڈی پر اتی دی کړه مونږ لګی پټپان کمیټیاں نه جوړو پټی باندې گروپس جوړو ادی باندې باقی ڈسکشن کیږي
د پېښور سوابه او د اسلام آباد پوهنتون د یو اوسنی سیرنیز رپورټ تر مخه چې پاکستان کې یوازې درې بورسل انسټیټیوټ دي چې کراچۍ، بهاولپور او فیصل آباد کې دي او د بورسل انسټیټیوشن د نشوالي له وجې واړه قیدیان د نورو قیدیانو سره ساتل کیږي چې کم د ماشومانو په ذهنونو او ژوندونو بد اثر غورځوي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درنې مې بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د زمونږ دوه ونیز خبرونه ورورولي او پام کوو وړاندې.
د پاکستان حکومت په درغلیو کې د ککړو بهر میشتو پاکستانیو وګړو پر ضد اقداماتو لپاره د احتساب قومي ادارې نائب افسرانو ته د حکومتي پاسپورټونو ورکولو پریکړه کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړه. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت وایي په هیواد کې د ترهګرو لپاره هیڅ ځای نشته او د ترهګرۍ پر ضد د پوځ، پولیس او نورو ځواکونو قرباني د ستاینې وړ دي. وزیر مملکت شهري عرب پردي تېره ورځ دا خبرې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د نومبر 2 مینیټې نه تر 5 مې پورې چین ته په دې تکل دي چې ملک د اقتصادي بحران نه وژغوري. د چارواکو په خبره وزیر اعظم به په دې سفر کې د چینی ولسمشر، وزیر اعظم او دغلته نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ایوارډ د پاکستان سره تعلق لرونکي فعال اسما جهانگیر ته ورکړل شو. د شمالي وزیرستان انتظامیه په افغانستان کې پرمیشتو کډوالو غږ کړی دی چې د خپلو شناختي کارډونو نقلونه دي د خوست په ګلان کیمپ کې مشرانو ته ورسوي چې د ستنېدو بهیر یې پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي په کندهار کې د ولسي جرګې سبانی انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د روان کال له پیله د افغانستان په غرب کې د سختې وچکالۍ له کبله د 2000 څخه زیاتې کورنۍ بې کوره شوې دي. د دې ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ارکام ښایي چې وچکالۍ له 2500 څخه زیات کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو څارونکي د هغو څه د پاسه 2500 کلاشنکوفونو په اړه پلټنې کوي چې معلومه کړي چې له ایران یا سومالیا څخه لیږدول شوي ول او د یمن له ساحل سره نږدې د امریکایي بیړۍ کارکوونکو نیولي.
مهم خبرونه مو اورید اوس وخت شوي د ورځې خبرونه ورورولي. دا خبرونه بوريوال کاکړ وړاندې کوي او دغه پسې به اورې پام کوه چې غدله امان الله ناصر جوړه کړې ده. لومبي اورو ورورولي د بوريوال کاکړ.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري. د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې روس د مځکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد د چیل شپاړس هیوادونو سره پولی لري. په دې کې اروپایی او آسیایی هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونه بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 144 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلی چې په روس کې څه باندې 83% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، او 10% د ټولې آبادی مسلمانان. په نور مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوي عنایت الله له تیرو لسو کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
دلته موږ خپل د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی، دکې موږ جماعت لرو او ځای کې موږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او پاتېه ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري،
مولوی عنایت الله ویل هیڅ کله هم داسې څه نه دی لیدلی چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله دا مې تروڅ چې زمون خلک ما ویني چې دا یو مذهبي سړی دی، نو حتی خلک او کې راښکې کوي چې زګې نه مې احترام کوي. نو تر اوسه ان شاء الله مونږ داسې ما غسره نه مو وجه شوی چې مونږ ته د مذهب او زمونږ د دین بیا د زمونږ د کلچر سره مزاحمت کړي. تر اوسه ان شاء الله څه خبر نه ده پیښ شوی دی ولس کال کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړې چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلې وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو یعنی یقین په خوله وکړو چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای لاتیرو څخه کم درې لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادي باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپل د روسیې دولت جوړ کړی دی، د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زره لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سکال یو سلو لس کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو لپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلی.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوت دی. په دې معنی چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولی په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي اوولس کاله کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. د په ځانګړي توګه په پلازمینه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د مسکو ښار تقریبا داسې 12 میلیونه نفوس لري، او په دغه کې داسې 14% ویل کېږي د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په مسکو کې ژوند کوي. موږ دلته څلور لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، دیني لمونځونه کوو او ورځمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسیدونکو خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دی چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تشریح شوی خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز شوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. غلام محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشته. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې په رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوی مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه مسؤل لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې نظام لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې. موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده. سرتېره سو
له غلام محمد جلال څخه مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅه او بازار کې مونځ کوي، معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي، بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې اختر مونږ هم کاوه نو موږ افغانانو خاصتا پښتنو یو انانه دلته چې ورسته به ډول راواخیستو د ملي اتن به شروع کړو. په دې اتن کې به اکثره روسانو موږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې د موږ په مراسمو کې نه تنها موږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم موږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده له پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي بیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي دلته هم په بده بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دي هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده کېدای شي چې تیرا شي نه یوازې افغانانو ته زموږ پښتنو ځوانانو ته پښتنو ځوانانو خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل نور محمد ترکی د حکومتونو نه راپدې خو خورا ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي درسونه ویلي دي بېرته تللي دي دغه ښه ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې همدغسې په انجینران دي او په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی خشونت دا داسې شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستی وي او د مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې رارسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي تاوتریخوالی کړی دی زه هم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو مسلمانان یو زموږ دین د محبت مینې او د مدارا د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپل مسلمانانو ورونو سره خپل هیوادوالو سره مینه وکوي محبت وکوي کچیرې خوابدی وسره عفو یې کی ځکه چې عفو خدای پاک خوښه ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید له دې وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ د وطن په شاوخوا کې هېوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم کدی ټوپک ځای ونیسي زه فکر کوم زغم هم منسترل شي. مشکل په همدې کې ده چې بې سواد یو او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی په ملک کې.
مولوی عنایت الله ویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
که چې تم غزم نه کار واخلو پرمختګ زمونږ په نصیب دی. مونږ باید قلار قلار قدم واخلو، یو ناسف مونږ باید غوڼ کو او سیل به نه لو او جامع د پاره باید مونږ خو کشر وروزو او جامع د پاره باید منډي وو هو د خپل دوستانو د پاره او کوم ځای کې چې وسی وغه ځکه محول جوړ کو د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د خبرونې ګډونوال وویل ناپوهي او بی علمی د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زیږوي او په کار دي چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډیره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولې خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم گرانو یو زلی زان تا بیا خپل و ماشومانو تا بیا مور و کور ودانو تا بیا چار و چاپیر غندگانو تا او بیا دا کور خرچونو و درنو بیلانو تا گوتا پغاخ او پا چرتونو که غرکو ترکو ملگرو دا یو چو نویو پریشانیانو سر حاضر ده دا رادیو کمال حیرانون که لرزون که دا بریکنگ نیوز بابا او دا گدو دو خبرونو دادا گورگین مرچکه پمن انداو پس غستا. نو پخلاس و غگونو او زکامو دکو سپگمو واوری زان تیار کی نو تکسونو او ملاماتون کو کیمتونو تا خلق خوایی چه ده گرانه بم را روانده خو پت خبر داده چه بم خودیر وڑو که وی انشالای تم بم را روانده اگه خوب مدام را روانوی نوی خبر داده چه ویل شیوی دی چه ده تکسونو امبار را روانده پا گیس خوو تکسونا پا بجلی که هم گرلس تکسونا پا بینکونو که هم اتلس کسم تکسونا هغه غنده تکس تده تکس ده دکاندارانو تکس پرچه تکس اغوا تکس حلوا تکس انکم او نور سل کسم تکسونا مهم وار کرل اوس دا اوریدل شوی دی چه پا اوبو او پا هوا باندی هم تکسونا نافذ کی پا خواخو با نوی تکسونا پا بجت که لگی دو اوس خلوی کازی کزاد سیب هم تکسونا لگی حکومت جلا لگی او آغا نور خوی لگی چه لگی دا اغو خپل خوخه دا چه پا کم تراو کم رود او کم سری کم داکتر او کم انجینیر پا غریب او فکیر باندی چمر تکسونا لگی دا اغو خوچوک لاس هم نشینی ولی زکنونن مونگ ستودیو تنشن تی گربریشن ترا غوخته دی دا تنشن بادشاہ او دا گربریشن شینشاہ خاغلی محترم وزیر اکسایز او تکسیشن دا دنواری نور چو تکسون لگی او پچت سبی لگی نور آسی چور تا غاگ غاگ او سترگی سترگی شو داسی نی چی پت میتر لگا ولی او پا خبرو باندی تکس را نوا لگی زکنو زکیه گم چپ او دی با در تشورو که خپل سرنا رازه رو را وایست چی چو وایست نو.
خا 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 یو جوڑا والی گان سلور سلور بنگڑی پا غار دسرو زرو غرگی پا پوز چار گل و پا ویختو کی سر گل
تاسوائی
پا گوتو دسرو سلور سلور گوتی معلومی گی داسی چی نی بوالا همو دادی او ایف آئی والا هم
وی وی خوارش ما دلتا تا دا مرکی دا پارا را گوخته او تاز ما دا زرو حساب کتاب شروع کرو
نه چی دوم را دی آغوستی دی نو ده ده نشل واری خوب دی پتکلی هم وی کنا خبره نه پا ملک ناپرسان کی او بنشتا ایم اف والا کست غواری منگ ده طول نره کرزداران پا گری لشت که خوراغلیو اوز با بلیک لشت ازو او تاسو داسی گرزی لکه ده برونای دارو الاسلام ده باچالور او که گده زیور شبش
یو یو ولی 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 خاوری خاوری ایره ایره
دغه خو زه درته وایم بی بی وایي مال چې خاوند ته نوی شوی حرام دی ته هم د فقیر ملک ښځه یې او فیشن دې د امیر ملک والاو کړی دی وبس شابش اته ګوتې دي که نه څلور ټیکس شولو غړګۍ ستا شوه ولی ټیکس دی اته بنګړې دي که نه بس څلور ټیکس شو چارګولې په جونګه کې ستا وبس شابش کنه وبس
ستا دماغ خراب شوی دی مونږ تاسو ته د دې دپاره ووټ درکوی چې په مونږ ټیکسونه ولګوئ او زمونږ په زیور ټیکسونه ولګوئ
په زیور خو به ډبل ټیکس لګیږي بی بی مونږ خو اوس په دې سوچ کوو چې په میکپ ټیکس ولګوو
یو یو په میکپ خو تاسو د مخه له هم ټیکسونه لګولي وو نور به څو ټیکسونه په لګوئ
که زما وس وای هغه ټیکسونو ته به ما په سلو کې ضرب ورکړی وی خو اوس به په لسو کې ضرب ورکوو
ولی ولی
هغه په دې بیبي چې دې میکاپ نن سبا ډېری لوی لوی ستونزې پیدا کړې دي.
وای وای لیونی شو دا سړی.
لیونی خو دما خوما چې په میکاپ می دوکه او له میکاپ بعد می دیکه وخوړله.
ها دوکه وخوړله هغه څنګه؟
د واده نه وړاندې خبره درته کوم تو تکو چې امی لیده بس پی مین شو. مور ته مې وویل چې بس ورسه شابه، که لک غواړي که کروړ، کم ځکه غواړي که پروړ، ګډ غواړي که سانډا، بس غواړي که ټیوټا. مور ته مې وویل چې دوی به انکار ضرور درته کوي، خو ته هر شرط ومنه او دا خاپیرۍ به خامخا ماته راغواړي که نه. هغه چې زما مور ورله وایي دا انجلۍ راکه، پلار یې ویل بسم الله که وایله. ما ته یقین نه راتلو چې زما رګه گنجه او موټا ته یې څنګه داسې اسینه نازنینه په یوه ملاقات کې ورکړله. بس ډول شو، ډمکه شوه، میوزیک ډکه اجره شوه، واده نه و میله شوه. هغه چې مې دا په خپل اصل اوریجنل شکل کې ولیده، په سترګو مې توره تاریکه شوه، د ژوند ګاډه په کډي کې ایله شوه، په مځکه زلزله شوه، په آسمان کې غرغړه شوه، بس بیا ختمه کیسه شوه.
اوهو ته اوس څه وایې، د واده په ورځ خو ناوې نوره ښایسته وي، میکپ یې ډبل کړی وي.
او دغه ډبل خو اول سنگل کړم او بیا یې پاگل کړم او بیا یې له عقل نه پیدل کړم.
های های خا 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 هوس پوشم، ته د واده د سهار کیسه کوي؟
نه مڼې سهار چیرته و زما په قسمت کې. ناوې مې د زوم په ګاډه کې کېنوله. آخري ځل چې مې ورته وکتل خاپیری معلومېده. بس بیا په لاره کې د ګاډي سی خراب شو، په لاره کې ګرمي، بیا چې کمرې ته لاړو لای گزاره کوله، کور ته چې لاړو ناوې په تخت کېنوله، بجلی لاړه، ګرمي خولې خولې، چې بجلی راله ناوې
ولې وتښتېده؟
های های کاشکې تښتېدلې وای، هغې خو زه وتښتولم.
څنګه ولې ولې؟
های های څه درته وایم تو تکو، د واده شیروانۍ په غاړه، توره والا پټکی په سر، سور ګل په لاس کې، کمرې ته داخل شوم، دا په سور سالو کې ناسته وه، ما ګانه شروع کړه. خدای خبر خوب دی که دا هر څه په رښتیا وینم، پټه په سره بنارسۍ کې چې لیلا وینم. هغه چې مې پلو له مخې نه لیرې کړلو، لیلا نه وه، لیلا چېرته وه؟ لیلا نه وه، بلا وه، خاپیرۍ نه وه، خالا وه.
ولې خو تا ویل چې دومره ښکلې وه چې په اول دیدن پې مین شوم،
او په دویم دیدن چینجن شوم، په دریم باندې غمجن شوم.
ولې ولې ولې؟
هغه د میکاپ درې انچه ګل او څلور کوټه چونه ویلې شوې وه کنه، دود کا دود، پانی کا پانی شوی ورسه. کور خو پاتې شو، له ډېرې غصې نه مې الیکشن وکړلو، وزیر شومه، او په اسمبلۍ کې مې اول دغه بیل پیش کړلو چې په میکپ دې دومره ټیکس ولګول شي چې یوه ښځه دې هم میکپ ونه کړي، او زما رنګه ساده خلک بیا په دوکه پسې دوکه او دیکه پسې دیکه ونه خوري. هره هره ښځه په خپل اصل اصل شکل کې غواړمه، باید چې تورکۍ سپینه نه شي، خاله ماجبینه نه شي، او پیتکۍ نازنینه نه شي. هاو
دا میکپ خو صحیح دی، گیس مو هم ډبل کړلو، په پیټرول او ډیزل مو هم ټیکسونه ولګوله، په اوبو مو څنګه ټیکسونه ولګوله؟
اوبه خو پریک دا بیبی، مونږ خو په واګانو هم د ټیکس لګولو سوچ کوو کنه.
یو یو په هوا څنګه ټیکس لګوي؟
اور دې دې نه دی چې وزیر اعظم صاحب اعلان وکړو چې یو عرب درخت مو لګولې او 15 عرب بنوري درخت لګو، چې ونی ولګیږي باران به شروع شي، او بیا به په قدم قدم ډیمونه وي، ګرمه هوا به سړه شي، نو په دې صاف هوا کې چې تاسو ګرځئ را ګرځئ ټیکس به ورکوئ کنه، او بیا دا ځینې خلک چې هوا خرابوي کنه، دا هغوی نه به هم ټیکس اخلو کنه.
ښه مخته مو څه اراده ده، نور په څه باندې ټیکسونه لګوي؟
نور نو که د رب رضا وه او د رب یو څه خاص بندگان را سره ملګری و، انشاءالله په خبرو به هم ټیکس لګوو، د خواښ یو انګور په جنګونو، له سړو نه په فرمایشونو، او سړي ته په غیبتونو به هم ټیکس لګوو.
او که عوام باید راووتلو، په هغه جلسو او جلوسونو او درنو به څوک ټیکس لګوي؟
ته فکر مه کوو بیبي، زموږ د پلان په مطابق به په هر څیز دومره ټیکس لګیږي چې د خیټې د مړولو دپاره به ښځه او نارینه دومره لا اموزګاره نه وي چې جلسو او جلوسونو ته ورشي.
یو یو خدای دې تاسو غرق کې، تاسو خو ویل چې مونږ نوی ملک جوړوو. هغه ستاسو سندرغاړی څه نومیږي؟ عنایت الله عیسی خیلوي. هغه به دا ګانا نه ویله چې
جدو بھی آئے گا حیران سب کی جان تو بنے گا ہے نیا پاکستان
دغستا سناوے ملک دے زما خیال دے چ اغا سندر غاڑے بہم اس دا گانا وائے
گیا ہے حیران گیس بھی گران تیل بھی گران ساری چیزیں ہیں گران غریب آدمی ہے پریشان
او کنا دغه خوده نوې پاکستان نوی ټیکسونه نوی نوی لوټه نوی وزیران صرف اعلانونه عوام پریشان پیاز په ګنده پروټه پسې ایران
نوگران و سرگردان و اوریدنگو مونگ را غخته ده استودیو تا جناب استاد پوهان مطلب علی خان سیب ددن تاسو ده بیلو بیلو تکو ماناوی پختلی شی نورا اووی زنگ او تری نوکی تپوسون رنگ پا رنگ او نمبر تاسو تا معلوم ده 000 000 شونه 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 او دنگ 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 دنگ
مطلب علی خان صاحب مام دد خواش مطلب خوراوشه خواشه او خواشه
خواخه د انګور د پاره او انګور د خواخه د پاره هغه د ټوخي ګولې دا چې خورینو بدی خلتر خشی او چې نه خورینو سینه بدی تختشی نو زکه چې تیرې کې خبوي د خواخه زوی ته ګور مور به در نه یریشي یعنی ګولې به تیرشي
یار مطلب علی خان صاحب د دې انتخاباتو څه معنا ده راشي تیر سي او تر پخوا لا تیرو بیر سي
زما ګوله زمونږ انتخابات د مونږکانو هغه تلکه او د مایانو هغه جال دی چې دا زما او ستا رنګ د سادګانو دپاره اچول کیږي او د دوی جیبونه او خیټې ډکیږي چورتې مه وه له ګیره او منا بای دې تالي
مطلب علی خان صاحب د دې ټیکس ما نه صدا
ټیکس هغه تیل دی بیبی چې د غریب له بدن نه وزي او د امیرانو د ګاډیو انجن او د هغوی د بچانو فیشن او د بیګماتو فنکشن په ګرمیږي او چلی خو پام کوه پام کوه چې دا بند نه کی هو چندا او ټیکس به دواړه ورکوي هو پام کوه کنی آرټیکل 6 7 8 حتی کې تر شلو باندې ټول در باندې لګېدای شي هو پام کوه او ټیکس ته سلام کوه